رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو سلیم شي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د خبرونو غټه کې واوري
د سولې علي شورا د حکومت نه غوښتي دي چې په لوی اختر کې دی اوربند اعلان کړي په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند نن په رسمي ډول عمران خان د صدر اعظم د څوکۍ لپاره کاندید کړ او په اندونیزیا کې په زلزلې کې 1200 تنه وژل شوي دي
په خبرونو کې مو همدغه و سرخط کې واوریدل چې اندونیزیا کې زلزله شوې ده ډیر کسان مړه دي منګه د زلزلې د تباهۍ او د زخمیانو د ژغورلو په حقله رپورت لرو
الله اکبر ini barusan juga terjadi gempa susulan yang kedua ya getarannya juga
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس د طالبانو سره د امریکا خبرې تایید کړې دي
د سولې په پروسه کې په پولیس ډول چې موږ ګورو یو لړ بدلونونه راغلي
د دې او نورو رپورټونو نمخ کې د نړۍ خبرونه واوري چې عاشق الله رحیم زوی وای
السلام علیکم په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه واوري د سولې اړې شورا د حکومت د مشرانو غوښتنې چې پراتلونکي لوی اختر کې د وړکی اختر په شان اوربند اعلان کړي د سولې اړې شورا په دې باور ده چې د اوربند اوږدمهاله وي د سولې د اړې شورا ویان سید احسان طاهری ویل دي چې هله لري په دې اوربند کې به هغه سیمه ته هم رسي ورسول شي چې وچکالی ځپلې دي د افغانستان اجرایی ریاست وایي په شمال کې د داعش ډلې د تسلیم شوو جګړمارانو پر جنایتونو به سترګې پټنې شي او د جنگي اسیرانو په څیر به ورسره عمل وشي خغلی عبد الله ویلی دی عدلی او قضایی ادارې به تسلیم شوی دایشی جګړه ماران تعقیب کړي تیرونی د جوزجان په ولایت کې د مولوی ابیب رحمان او د هغه د مرسیال مفتی نعمت الله په مشرۍ د 200 زیات دایشی جګړه ماران افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول د خوست ولایت کې د پولیسو او لارونکوونکو ترمنځ په نښته کې 25 کسان ټپ شوي دي چې د خوست ښار مختلفو روغتونونو ته د علاج لپاره وړل شوي دي لاریون د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند د حسن زیو په سیمه کې د صنعتي پارک په ځمکه د جوړو شوو کورونو د نړولو په عکس العمل کې شوی و دا هم نړیوال خبرونه په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند نن په رسمي ډول عمران خان د صدر اعظم لپاره کاندید کړ د پاکستان د راتلونکي صدر اعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو پریکړه بلونی په پارلمان کې کیږي سیاسي مخالفین به هم خپل کاندید رایګری ته وړاندې کوي عمران خان په پارلمان کې انتخابات وګټل هغه به د 20م صدر اعظم په توګه خپل کار پیل کړي د پاکستان د بهرنیو چارو په خوانی وزیر او د تحریک انصاف د ګوند مرسیال شاه محمود قریشی ویلی دی چې د عمران خان کاندید کول د ګوند د ټولو غړو په خوښي او رضایت شوی د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په پارلماني انتخاباتو کې 115 څوکۍ ګټلې وي خو اکثریت یې ونه ګټلې او مجبور دی چې د حکومت د جوړولو لپاره د نورو ګوندونو او خپلواکو کاندیدانو سره اتلاف وکړي امریکا خای نن په ایران نوې اقتصادي بندیزونه ولګېمي ایرانی چارواکي مخکې د مخکې نه ورته تیاری نیسي د ایران مرکزی بانک نن صرافانو ته اجازه ورکړې ده چې د بهرنۍ هیوادونو پولي واحدونه واخلي او ایران ته راوړي پخوا په دې کار په ایران کې بندیز لګېدلی و د ایران مرکزی بانک حقوقي ادارو او شرکتونو ته هم اجازه ورکړې ده چې سره زر وارد کړي د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په ایران اقتصادي بندیزونه لري کړی و خو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ امریکا د ایران د موافقه نه وېسله او اقتصادي بندیزونه به سر دننه پرې ولګول شي دغه بندیزونه د ایران د موټر جوړونې سروزرو او نورو اوسپنو په برخه کې وځ کیږي د ایران په تیلو او بانکي سیستم بندیزونه به د همدې کال د نومبر په میاشت کې ولګول شي په همدې حال کې اروپایي اتحادیه ویلي دی چې په ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو نه د اروپایي شرکتونو د خوندي ساتلو لپاره یې تازه اقدامات کړي دي د خبر تفصیل د زیبا خادم نوري
د اروپایي اتحادیه د تازه اقداماتو هدف دا دی چې د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقه وژغورل شي اروپایي اتحاد وایي دا موافقه نړیوال امنیت ته مهمه ده او کوشش کوي چې د ایران سره اقتصادي او مالی لارې چارې خلاصې وساتي د اروپایي اتحادیې اجرایوي کمیسیون ویلي دي چې نوي اقدامات سر د سه شنبې نه عملي کیږي. د دې اقداماتو له مخې اروپایي شرکتونه مجبور نه دي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو سره سم عمل وکړي. زیبا خادم د امریکا غږ واشنگتن.
په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي دي چې که ایرانی چارواکي غواړي د امریکا د اقتصادي بندیزونو نه بچ شي، باید د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه غوښتنه جدي وګڼي چې د مخامخ خبرو غوښتنه یې ترې کړې وه. سعودي عربستان د کاناډا سفیر شړلی دی او د دغه هیواد سره یې خپلې ټولې اړیکې ځنډولې دي. کاناډا د سعودي عربستان نه غوښتي وه چې د بشري حقونو مبارزین دي د بند نه خوشې کړي. دې کار د سعودي چارواکي په غوسه کړي دي. سعودي عربستان همدارنګه ویلي دي هغه عرب محصلین چې کاناډا ته په دولتي بورسونو د زده کړو دپاره تللي دي نورو هیوادونو ته به انتقال شي. په همدې حال کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سعودي عربستان په دې اقدام اندېښنه لري، خو تر څنګ دا هم ویلي دي چې د بشري حقونو، د میرمنو د حقونو او د بیان د ازادۍ په هکله په خپلو څرګندونو ولاړه ده. په اندونیزیا کې په یوې زلزلې کې 122 تنه وژل شوي دي. د اندونیزیا چارواکي وایي په زلزلې کې ګڼ شمېر نور کسان ژوبل شوي هم دي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. تر دې دمه د 122 کسانو مرګ تعین شوی دی، خو چارواکي وایي چې لا هم د ځینو کسانو په حقله معلومات نه لري او امکان شته چې د وژل شوو او ټپي شوو خلکو شمیر به تر دې هم زیات شي. او وروستی خبر دا چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د لیبیا ساحلي ګارد په بحر کې د سلو مهاجرینو مړې پیدا کړې دي. یو این ایچ سی آر همدارنګه ویلي دي چې د لیبیا ساحلي ګارد د روان میلادي کال د پیل راهیسې د مدیترانې په بحیرې کې 2,643 مهاجر د ډوبېدو نه ژغورلې دي. راپور کې ویل شوی دی چې د کسانو اروپایي هیوادونو ته د تلو نیت درلود. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو سره په دې وروستیو وختونو کې د امریکا مخامخ خبرې تایید کړې دي. په دې باره کې لږ وروسته راپورټ لرو. اوس خبره دا ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان ویلي دي د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابولو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده او باید له دغه فرصت نه صحیح استفاده وشي. دغه سازمان په افغانستان کې لښکېلو غاړو نه غوښتي دي چې د مکې معظمې د سولې د پریکړه لیک د عملي کېدو او د مذاکراتو د پیل لپاره جدي اقدامات وکړي. ممتاز بهیر راپورټ راکړی دی.
د اسلامي همکارۍ سازمان وایي چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره د بل هر وخت په پرتله ښه زمینه برابره شوې ده او اسلامي هیوادونه او ښکېلې غاړې باید له دغه فرصت څخه سمه استفاده وکړي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي حسین اوونی بوتسالی د دوشنبه په ورځ په کابل کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د مکه معظمې د سولې پریکړه لیک د عملی کېدو او د سولې د خبرو د پیل لپاره د ښکېلې غاړې جدي اقدامات ترسره کړي. ښاغلی بوتسالی د افغان سولې په تړاو له وروستیو هڅو څخه د مثبتو نتایجو ترلاسه کولو تمه وښوده او ویویل موږ له ملي مذاکراتو څخه ملاتړ کوو. موږ همداشان د اسلامي همکاریو سازمان له ټولو غړو څخه غواړو چې خپلې هڅې دوه برابره کړي تر څو په افغانستان کې ټول اړخونه، ګوندونه، وسلوالې ډلې او رهبران په دې وتوانېږي چې د پخلاینې په لار روان شي او په پای کې یې د افغانستان جګړه ختمه او ثبات رامنځته شي. کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان استازي زیاته کړه چې که څه هم په افغانستان کې د سولې راوستل زیات وخت اړتیا لري، خو ټینګار یې وکړ چې ښکېلې غاړې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه له سولې پرته بل لاره نه لري او باید په دې برخه کې له روانو هڅو څخه ملاتړ وکړي. هغه وویل چې د اسلامي هیوادونو سازمان د افغانستان د سولې له پلان او بین الافغاني مذاکراتو څخه ملاتړ کوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمد زی وایي چې د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ختمولو کې اغیزمن رول لوبولی شي. ښاغلی احمد زی هیله وښوده چې د افغان سولې په تړاو به د دغه سازمان هڅې مثبتې نتیجې ورکړي.
ټولګو چې د افغانستان د نظام په وړاندې د اوس جنگيږي یو د حمایتګرو څخه یاد که په مالي لحاظ وي او که په معنوي لحاظ، ځکه اوس د جنگ ته معنوي بڼه ډېره ورکړل شوې ده. د اسلامي ملحوظاتو څخه استفاده کول او ځینې نور داسې شیانو څخه، نو په دې خاطر ګټور دی وخت چې خپله د هغه ادرس له خبرو چې ته جنگيږي وخت چې د هغه ادرس نه تاسو ته داسې ډکټي ورکول کېږي چې دا جنگ ناروا دی، تا باندې تاثیر گذاره دی.
ښاغلی احمدزی په افغان افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو پر لپسې غونډو او فتواو ته اشاره وویل چې د دغه هڅو په نتیجه کې اوس د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل د لارو چارو موندلو خوشبيني زیاته شوې ده. د اسلامي همکاریو سازمان دغه سرګندونې په داسې حال کې کوي چې تیره میاشت د لسګونو اسلامي هیوادونو دینی عالمان د افغانستان په اړه په سعودي عربستان کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان جګړه ناروا وبلله او پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره له جګړې لاس واخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو سره په دې وروستي وختو کې د امریکا مخامخ خبرې تایید کړې دي، مګر ویلي دي چې دا ډول خبرې په خوا هم شوي وي. د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله وایي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د بحث موضوع د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د زمینی برابرول دي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله ویلي دي چې امریکا او طالبانو په خپل منځو کې له پخوا راهیسې ارتباطات درلودل او اوس هم دا ارتباطات ادامه لري. هغه د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا په غونډه کې ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اصلي موضوع دا وه چې امریکا د افغانستان د حکومت او د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي.
د افغانستان دولت په جریان کې دی چې د بحث موضوع له طالبانو او افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو د پیل لپاره د زمینی برابرول دي. د دې پورته څه نو او نشته.
عبدالله همدارنګه هغه خبرونه رد کړي دي چې ویل کېدل د نظامیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره به وسلوالو طالبانو ته یو شمیر سیمې وسپارل شي. ډاکټر عبدالله ویلی دی هغه وسلوال شه د افغانستان له خلکو سره په جګړه بوخت دي، د افغانستان د خلکو دښمنان ګڼل کیږي. د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د امریکا د حکومتي چارواکو مخامخ خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر لپاره مهم ګڼي او وایي چې بارنیان د سولې د خبرو لپاره یوازې امکانات او سهولتونه برابروي. د سیاسي چارو شنونکي جاوید احمد غفور د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلی دی چې امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په سلسله کې په افغانستان کې د سولې په پروسه باندې ډیرخه اغیزه شوې ده.
پروسه کې په پولیس ډول چې موږ ګورو یو لړ بدلونونه راغلي، مثلا په ورکوټي اختر کې چې کله اوربان اعلان شو، د هغې نه وروسته د هیواد په شلو ولایتونو کې جګړه نه ولایتونو سره اخته شوې ده. یا نور مثلا د طالبانو لخوا نوي داسې معلومات یا جزئیات چې خپرېږي چې د خبرو اترو ته لیوالتیا ښودلې، یا مثلا دا موضوع چې د امریکایي ځواکونو په شتون باندې هم بحث تعماده د افغان حکومت او نړیوالې د نورم څخه، دا ټول هغه څه دي چې زه فکر کوم د سولې په اړه یا د سولې لپاره یو څه خوشبيني خيو.
لدین مخکې طالبانو منلې و چې د دغه ډلې استادو له یو شمیر امریکایي چارواکو سره د قطر په پایتخت دوحه کې کتلی وو. د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي د امریکا غږ ته ویلي دي چې د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د دغه امریکایي هیئت مشري د امریکا د بارنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز کوله. د امریکا د بارنیو چارو وزارت تر اوسه په رسمي توګه د دې کتنې په باره کې څه نه دی ویلي. د امریکا غږ د خبريالې لیمې نیازی را لېږلې رپورت مو واورید.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت لپاره د افغانستان د حکومت د ټاکنو د کمیسیون او د یشمیر سیاسي ګوندونو د اساسو غونډې پرته له نتیجې پاتې رسیدلې دي. حکومت د سیاسي ګوندونو په دریو وړاندیزونو کې یو منلې ده، خو سیاسي ګوندونه غواړي چې ټول غوښتنې ومنل شي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوهم رسیال محمد سرور دانش په مشرۍ د یو شمېر سیاسي ډلو او د ټاکنو د کمیسیون د استادو ترمنځ د ټاکنو د بهیر د شفافیت، د آزادو عمومي پټو مستقیم رایو یا د اس ټي وی د سیستم څخه د ګوندونو د متناسب نمائندګۍ یا د رای د سو اړخونو کارونې سیستم ایم ډی آر ته د بدلولو او د ټاکنو د بهیر څخه د ګوندونو سالنې په اړه د غوښتنو په سر د بحث پنځمه غونډه هم د یکشنبې په ورځ پرته له کومې پایلې پای ته ورسېده. د افغانستان د جمهوریت دوم رسیل محمد سرور دانش دفتر په یو اعلامیه کې د ټاکنو د بهیر څخه د سار په اړه د ګوندونو وړاندیز منلی، خو د ټاکنو په ورځې د رای ورکوونکو د پیژندلو دپاره د بایومیټریک سیستم د کارولو او هم د ټاکنیز سیستم د بدلولو وړاندیزونه د وخت کمی او د ولسی جرګې لخوا د سیستم د بدلولو سره د مخالفت د اندېښنو له امله نه دی منلی. د دوهم رسیل دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې د وخت او تخنیکي پلوه د بایومیټریک د سیستم د کارولو امکان نشته دی. ښاغلی دانش د ټاکنو سیستم د بدلولو په اړه ویلي چې د سیستم د وخت د محدودیت او د هغو پیچلتیاو له امله چې دا سیستم یې لري، که چیرې جمهور رئیس د تقنیني فرمان له لارې دا بدلون تصویب هم کړي، نو ممکن بیا د ولسی جرګې مخالفت سره مخ شي. نو ښه دا ده چې د افغانستان پارلمان په دې اړه پرېکړه وکړي. همداشان دغه دفتر ویلي چې د روان لمریز کال د تلې 28مه نیټه د ټاکنو ورځ ده او دا نیټه نشي بدلېدلی. د دوهم رسیل دفتر ویلي چې پر دغو مسلو د بحثونو لړۍ پای ته رسېدلې ده. د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره د یو شمېر سیاسي ګوندونو د ګډې ډلې ویان اسدالله سعادتي پرته له پایلو د دغو غونډو د پای ته رسېدو په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا ګوندونه د حکومت او ټاکنو د خپلواکې کمیسیون څخه د خپلو ټولو وړاندیزونو د منلو غوښتنه لري او چمتو نه دي چې یو وړاندیز یې ومنل شي او نور رد شي. ښاغلی سعادتي افغان حکومت د ټاکنو د بهیر سره په سیاسي چلند تورن کړ.
موږ دا احساسوو چې حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شفافو او مشروع ټاکنو د ترسره کولو په لټه کې نه دي. د سیاسي ګوندونو د غوښتنو نه منل سیاسي دلیل لري، تخنیکي دلیل نه لري.
ښاغلی سعادتي وویل چې دا وړاندیزونه یو شمېر ګوندونو په ډله ییز ډول ترتیب کړي وو، نو د همدې له امله دا ګوندونه به په دې مسله خبرې وکړي او د سلا مشورو وروسته به لازم اقدامات وکړي. نږدې یو میاشت وړاندې د یو شمېر سیاسي ډلو مشرانو او چارواکو چې د جمعیت اسلامي، حزب اسلامي، ملي اسلامي جنبش، حزب وحدت ملی مردم افغانستان او انوارالحق احدی په مشرۍ ملي جبهه پکې شامل و، د روانو پارلماني ټاکنو د شفافیت لپاره افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا درې وړاندیزونه وړاندې کړي وو. د افغانستان د ټاکنو د سارې ادارې د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره ډېر مهم ګڼي، خو اندېښنه ښیي چې که سیاسي ګوندونه همداسې پر خپلو غوښتنو کلک ودرېږي، نو د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو لپاره ټاکل شوې مودې ته په پاملرنې کېدای شي چې دا اصلاحات تر هغه وخت رامنځته نه شي او دا به د پارلماني ټاکنو د ځنډ سبب شي. د شفاف او عادلانه ټاکنو سر د ادارې رئیس محمد نعیم ایوبزاده امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې له سیاسي ګوندونو وغوښتل چې د جمهوریت ټاکنو لپاره د اقدامات وکړي.
انتخابات پیش رو خواسته های احزاب متاسفانه عملی نیست.
لبد مرغه پر روانو ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو غوښتنې عملی نه دي. د دوی ډیر غوښتنې د رای ورکولو د سیستم د بدلولو، د ټاکنو په ورځ د بایومټریک سیستم کارونه ده، د ټاکنو د تخنیکی چارو د ارزولو او د ټاکنو مودې ته د پاتې وخت، د ټاکنو په کمیسیون کې شته ظرفیت ته په کتو د ټیفا د ارزونو پر اساس دا به ډیره ګرانه وي چې د سیاسي ګوندونو غوښتنې عملی بڼه واخلي.
د ټیفا رئیس وویل چې پر دغې غوښتنو ټینګار کېدای شي د ټاکنو ترسره کېدو ته خنډونه راولاړ کړي. هغه د سیاسي ګوندونو وغوښتل چې په اوږده موده کې د خپلو غوښتنو عملي کېدو ته کار وکړي. په افغانستان کې د ټاکنو شفافیت مسله یوه پیچلې مسله ده چې د نامنیو او له ښارونو بهر د حکومت کمزوري واک په کلیوالو سیمو باندې د وسلوالو مخالفانو او سیمه ییزو زورواکانو نفوس هم د ټاکنو شفافیت ته ګواښونه راولاړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست په ولایت کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په نښته کې 15 زخمي شوي دي. مظاهره کوونکي د صنعتي پارک لپاره د ځانګړي شوي ځمکې د ملکیت په سر اعتراض لري. حکومت ویلي دي چې دا ځمکه دولتي ده خو د سیمې خلک خپل ملکیت بولي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راسوله.
د غلاریون نن سهار شاوخوا 5 بجې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند حسن زیو په سیمه کې د صنعتي پارک پر ځمکه د جوړ شویو کورونو د نړولو په غبرګون کې شوی. د خوست امنیه قمندان سمنول اختر محمد نورزی امریکا غږ ته وویل چې د یاد شوي لاریون پر مهال د تاوتریخوالۍ په نتیجه کې 10 پولیس سرتیري ټپیان شوي دي. که څه هم قمندان اختر محمد نورزی په دغه تاوتریخوالۍ کې د لاریون کوونکو ټپي کېدل نه مني، خو د لاریون ګډونوال وایي چې 15 لاریون کوونکي هم ټپیان شوي. د ولایتي ملکی روغتون ډاکټرانو هم د یو شمېر مظاهره کوونکو ټپي کېدل منلي دي. آئینی شاهدان وایي چې مظاهره کوونکو او پولیسو پر یو بل د کوتکو پر گزارونو سربیره ډزې هم کړې دي. په سیمه کې لیدل کېدل چې د پولیسو موټر هم په مرمۍ ویشتل شوي او ښیښې یې ماتې وې. حکومت د صنعتي پارک لپاره یاده بېله شوې ځمکه دولتي بولي او دغلته یې د جوړو شویو کورونو د نړولو خبر ورکړی، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې د ځمکې د ملکیت په اړه د محکمې حکم ته انتظار کاږي.
منځکه موږ پرمانه لرو تیر کول ولایتي شورې مکتوب ورکړی دی چې دا تاسو حق ده ولایت طرف آیات وي ته ټکل شوی وو. هغې وخت په ایزولا غیرت استخباراتو مدیر د ولسوالۍ معاون د ولایت ملي امنیت رئیس دا کسان په کې وو چې دا تیګه ورته یخې وه چې دې خواته تاسو شوی دې طرف ته موږ شو. دولت ورته وویل په تیګې لکولو برید معلومول باندې د پاسه را جګ شول کورونه یې ورنه وړه کړه. دا کورونه موږ د دوی په اجازه جوړوو.
په ورته وخت کې د خوست امنیه قمندان اختر محمد نورزی وایي چې د صنعتي پارک پر ځمکه د شخصي کورونو د تخلیې په اړه یې له وړاندې خلکو ته خبر هم ورکړی وو خو غږ یې پرې نه و ګرولی. هغه خبرداری ورکوي چې د صنعتي پارک لپاره پر یاده شوې ځمکه ټول جوړ شوي کورونه له یو مخې ورانوي څو د پانګوالو لپاره د پانګونې زمینه برابره شي.
هر وخت د هر چا کور د هر غاصب کور هر زورواکي کور چې په پلان کې داخل وي او غصب کړی وي او پلان د ولایت د لوري ترتیب شي په هغه باندې ترتیب شي موږ امنیتي ملاتړ کوو امنیتي پروګرام ورته تامین کوو. دوی به خپل پلان پلی کړي. هر لحاظ د خوست امنیه قمندانې پولیس هر لحظه آماده دي د هر غاصب سره په مقابل کې قانوني چلند.
د حکومتي چارواکو په وینا په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې مجموعاً 14,900 جریبه دولتي ځمکه تشخیص شوې. له دې جملې نه 1,400 جریبه ځمکه د صنعتي پارک لپاره ځانګړې شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په اندونیزیا کې سخته زلزله شوې ده. 1,200 تنه په کمرې شوي او ډیر نور زخمیان دي. ویل کېږي چې د مړو او زخمیانو شمیر له دې هم زیاتېدلې شي. د آشنا تلویزیون راپورت تاسو ته پام را اړوم.
د دې زلزلې له امله سلګونه کسان ژوبل شوي، ګڼ شمېر ودانۍ زیانمن شوي او په زرګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو ټولو اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې د زلزلې له امله له زیانمن شوي کسان سره بیړنۍ مرسته وکړي او د ژغورنې په عملیاتو کې ونډه واخلي.
ما د امنیت او همغږۍ وزیر ته لارښوونه وکړه چې د سیلانیانو خوندي کولو بهیر ډاډمن کړي. موږ نه غواړو چې کمزور خدمات وړاندې شي. په تیره د الوتنو مهال ویشونه باید په خپل وخت سره ترسره شي.
د لیمبوک په ټاپو کې په سلګونو سیلانیان له دغې زلزلې ژغورل شوي دي. دغه زلزلې د سیلانیانو په منځ کې ویره خپره کړې ده.
نایس دا ډیره سخته وه. دلته حالات سخت دی. ما سره ملو ده، زه نه پوهیږم چې څنګه هوایي ډګر ته لاړه شم.
د اندونیزیا د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د ژغورنې عملیات روان دي تر څو لا 1,200 سیلانیان خوندي سیمو ته ولیږدوي. په اندونیزیا او شاوخوا سیمو کې ګڼ شمېر ویده اوشین دشته چې کله کله د قوي زلزلو او سونامي لامل کیږي. همداشان اندونیزیا د پلپسې زلزلو او اوشیندو په سیمه کې پرته ده. په 2014 کال کې د اندونیزیا غرب ته په سوماترا کې د 9.3 درجې زلزلې له کبله چې د هند سمندر په امتداد کې وه 2,600 کسان وژل شوي وو چې 1,800 کسان د اندونیزیا وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ادارې د چین په صادراتو باندې د 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت د تعرفو د لګولو پریکړه کړې ده او لیست هم خپور کړی دی. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د پاولادو او اوسپنې له دغو ورقو نه د بالتیمور د مریلند ایالت یوه مستقله کمپنۍ انډیپندنت کین کمپنی یا ICC قطعې جوړوي. په دې کمپنۍ کې د ګرځېدلو نه وروسته د دې بهیر هره برخه معلومیږي.
موږ په امریکا کې د خاصو قطعیو جوړولو ستره کمپنۍ لرو او پلس هاو زرو ټنو پولادو ته ضرورت لرو.
خو د پولادو نرخ د نوو تعرفو له امله چې د ولسمشر ټرمپ ادارې لګولې دي جګ شوی دی.
د تعرفو د لګولو اقدامات چې د ولسمشر لخوا نه کیږي هغه د امریکا د بنیادي پولادو او المونیمو د صنعت د بیا تقویه کولو لپاره ضروري دي.
ICC د امریکا پولاد هم په بیا اخلي خو وایي چې د کمبود د پوره کولو لپاره د لوړې کچې د پولادو اخیستلو ته په لیتوګرافي کې ضرورت دی. د مریلند د قطعې جوړولو کمپنۍ ICC رئیس وایي چې د نوو تعرفو له امله همدا اوس د دوی د یوه فرمایش قیمت $2 million ته جګ شوې ده.
که زمونږ د تولیداتو بیه د چین 15 یا 10% زیات شي، نو زمونږ مشتریان به په بهر کې خپل ضرورت په بیه واخلي.
د آی سی سی کمپنۍ خبرداري ورکړي چې ښایي د کارګرو شمیر کم کړي. د کمپنۍ 300 کارګران لري او مزد یې له عادي مزد نه
دلته داسې تجربه کار کارګران شته دي چې دا کار له 10 او حتی 30 کلونو راهیسې کوي. زه په خپل کار کې ډیر بریالی یم.
کارګر بریل وایي پر پولادو باندې د تعرفو لګول د ته بې معنا ښکاري. د دې په ځای په کار د مسلکي وظایف بیرته امریکا ته راوستل شي. د امریکا د پولادو د صنعت خاوندانو شکایت وکړ چې دوی د وارد شوو پولادو له امله تاوان کوي او دوی به د پولادو تولید زیات کړي چې د آی سی سی ضرورت پوره کاندي. د مریلند قطع جوړولو کمپنۍ یا آی سی سی د تعرفو د لګېدلو نه د معافیت غوښتنه وکړله، خو د تجارت وزارت تر اوسه پورې د دغې غوښتنې په اړه کوم اقدام نه دی کړی.
Relatively few of those
یو څو ډېر کم غوښتنلیکونه به منظور شي، ځکه ډېر یې بے مفہوم او اهمیت نه لري.
ریک هودر د آی سی سی رئیس وای واشنگتن دوی ته غوږ نه نیسي او موږ په دوه جبهو کې جګړه نه شو کولای چې له یوې خوانه خپل مارکیټ ته انکشاف ورکړو او له بلې خوانه له خپل حکومت سره مبارزه وکړو. دا ناممکنه ده. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست په ولایت کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین شروع شوی دی. په دې هکله رپورټ لرو چې د آشنا رادیو خبریال را لېږلې ده.
د روغتیایي مسؤلانو په وینا ټاکل شوی د پولیو ضد دغه ملي کمپاین کې چې نن دوشنبه پیل او د جمعې تر ورځې دوام لري، 9.9 میلیونه ماشومان چې له 15 کلونو کم عمرونه لري واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ وایي چې په دې کمپاین کې 8.9 میلیونه ماشومانو ته چې د شپږو نه تر 15 کلو عمر لري، د ناروغۍ پر وړاندې د هغوی د بدن د مقاومت لوړولو په خاطر د ویټامین ای کپسولونه ورکول کیږي. ډاکټر میرجان راسخ زیاتوي چې په دې کمپاین کې 1.2 میلیونه ماشومان د افغانستان په یو شمیر ختیځ او جنوبي سیمو کې د نه لاسرسي وړ دي او ممکن د پولیو ضد واکسین څخه پاتې شي.
له بده مرغه په ټوله نړۍ کې سږکال افغانستان د پولیو پیښو زیات شمیر لري. د دې وجه نه دا ډېر مهمه ده چې په ټول هیواد کې ټول ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو لاندې وي هغوی ته واکسین ورسیږي. او تاسو پوهیږئ چې یوازینۍ لاره د دې د بدمرغۍ ناروغۍ په وړاندې هم همدغه واکسین دی، ځکه دا ناروغۍ درملنه نه لري.
د خوست والي حکم خان حبیبي چې د پولیو ضد کمپاین د پرانستنې پر مهال خبرې کولې، وویل چې که څه هم ځینې ستونزې د واکسین په مخ کې شته، خو په ټولیز ډول په دې ولایت کې دا پروسه ښه تطبیق شوی. نوموړي له ټولو خلکو غوښتل چې ضرور خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین دوه څاڅکي ورکړي، څو د ګوزن له وایروس نه پاک افغانستان ولري.
زه په دې برخه کې په علمای کرامو باندې احتراماً، په مشرانو باندې، د ماشومانو په پلرونو والدینو باندې، په ځوانانو باندې، مدني ټولنو باندې احتراماً غږ کوم چې د دغه برنامې د ښه تطبیق لپاره د عامې روغتیا د ریاست او په خاصه توګه د کتلوي معافیت دفتر له مسؤلینو سره لازم او هر اړخیزه همکاري وکړي.
دینی عالم محمد عارف د ګوزن ناروغۍ په لمنځه وړلو کې پر صحیح رضاکارانه او نورو روغتیایي مسؤلینو سربیره د عام خلکو ونډه هم ډیره مهمه او اسلامي وجیبه بولي.
د دومره علما او د دومره د فتوا او باوجود بیا هم چې څوک د خپل اولادونو په برخه کې سستی کوي، نو مناسب نه دی چې خپل د اولادونو د تربیت په برخه کې، د خصيحت په برخه کې مونږ ډیره توجه وکړو، ځکه چې پیغمبر علیه السلام احادیث مبارک ته چې اطهور شطر الایمان، صفای د ایمان برخه ده. مونږ دین واقعیا تیب دی، په هر برخه کې چړنی کړی دی، په هر برخه کې تحقیقات موجود دي.
پولیو د ایمی معلولونکو وایروسي ناروغي ده چې یو انسان څخه بل ته په ډیره اسانۍ سره انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله دوه څاڅکي واکسین دی. روان 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن 10 مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې ناروغۍ اخته شوي ټول هغه ماشومان دي چې د ګوزن ضد له واکسین څخه په قطعي ډول محروم او یا په سمه توګه ورته نه و تطبیق شوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د هوایي قواوو د پیاوړتیا لپاره د بلک هاک الوتکو 9 تنه پیلوټان د زده کړو نه وروسته د افغانستان په جنوب کې په هوایي قواوو کې خپل ماموریت پیل کړی دی. دا وزن نور مطالب په آینده خبرونه کې اوري. زموږ د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سو شی ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړي. تاسو ټولو نه مننه کوم چې خپل نظریات څرګندوي او همدارنګه له دې عمله هم مننه کوم چې د موضوعاتو په حق له خپل نظریات لیکي چې دغه موضوعات ضروری دي او باید د امریکا غږ آشنا رادیو خبرنګاران او کارکونکو وسیړي. کور مو ودان چې زموږ خبرونه په دقت اورئ.